ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې غړای کې زه مجید بابر یم خبرونه د بوريوال نه
لمړی دا مهم خبرونه سرچکی پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې په ملک کې د رښتونی جمهوریت ترمنځ تکولو به مبارزه ته دوام ورکوي برتانیا وایي له افغانانو او په ځنګړې توګه افغانو شذو او نجونو سره څه باندې $80 میلیون مرسته کوي او د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن انګلینډ له سریلانکا سره لوب لري اوس بشپړ خبرونه پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې په ملک کې د رښتونی جمهوریت ترمنځ تکولو به مبارزې ته دوام ورکوي دا خبره د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ډیر غزي خان کې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې وکړه نوموړي یو ځل بیا تور پورې کړ چې په درغلیو راغلي اوسنی حکومت هیڅ قانوني حیثیت نه لري
اگر حکومت ہوگی
که حکومت وی نو ستاسو د ووټ په بنیاد بوي لیکن که ستاسو رای غلا کیږي او د خپل مرزي نتایج جوړیږي او په هیواد داسې جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے
د پاکستان مسلم لیگ نن مشر شیبا شریف دی هم دی جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو په هوارولو کې ناکام شوی دی دوی ویل چې د ولس په زور به د حکومت رنګوي خو د تحریک انصاف حکومت وايي دوی په درغلي نه دی راغلي بلکې د دوی په وینا د حکومت مخالف ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپلې درغلي پټول غواړي د بلوچستان په بلوچستان تاسیمه پنجګور کې 14 لږ تر لږه 2 تنه وشل دي د پولیس چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 1 نه وخت تر سوي دي 14 کې 2 عام کسان وجل سوي او د ملیشیا ځواک تری عسكر ټپي سوي دي د چارواکو په وینا د 14 هدف الته د ملیشیا ځواک د عسكر موټر وو چې تر اوسه د دې برید ذمہواري نه ده منلې د پاکستان په کراچی کې میشتو بنگالیانو د شناخت کارت نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی دوی د اکتوبر پر 1 د کراچی پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دی دوی ته شناخت کارتونه ورکړي د دې غونډې جوړونکي بنگالی اکشن کمیټي مشر فیروز بنگالی مشال رړي تول چې دوی لسیزو په پاکستان کې ژوند کوي خو پاکستان تر اوسه دوی خپل وګړي نه ګڼي دوی ویل د بنگالیانو شناخت کارتونه نه جوړیږي او جوړ سوی دی هغه برته بند سوی دی د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید څمودوړاندې په کراچی کې خبری غونډې ته ویلي و چې کابینه به د بنگالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د پاکستاني شناخت کارت جو ورکولو یا نه ورکولو پریکړه کوي بنگالی اکشن کمیټي وایي په پاکستان کې د دوی شمیر 15 لک دی برتانیا وایي له افغانانو او په ځنګړې توګه افغانانو شذو او نجونو سره څه باندې $80 میلیون مرسته کوي دا خبره د برتانیا د حکومت د اکتوبر پر 1 ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله خبره سوی بیان کې کړې ده په بیان کې راغلی چې دا څه باندې $80 میلیون د هغو مرستو برخه ده چې د روان کال په سپتمبر کې اعلان شوی وي او دا به د ملګرو ملتونو او سره صلیب له لارې افغانانو ته رسیږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 نیټې راهیسې 201 میټریکه ټنه طبي توکي افغانستان ته استولې دي د روغتیا نړیوال سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي په 12 پروازونو کې افغانستان ته رسیدلې دي دغه سازمان په وینا افغانستان ته ورکړل شوي روغتیايي توکي کولای سي چې د 2 میلیونه او 1 لک خلکو عاجلې روغتیايي اړتیاوې پوره کړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان ته نور روغتیايي توکي هم ولېږي او وروستی خبر د لوبو د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن انګلینډ له سریلانکا سره لوبه کوي دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 2 په شارجه کې پیلېږي پرون په لومړۍ لوبه کې افغانستان نامیبیا ته په 2 ماتې ورکړه او په 2 لوبه کې نیوزیلینډ له هند څخه په 8 لوبه وګټله د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار پوریوال کاکر وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. تیر ورځ د اپوزیشن گوندونو اتحاد پاکستان جمہوری تحریک په د پنجاب په ډیرا غازی خان کې یو حکومت مخالفه جلسه کړی دا او دا د هغه تحریک یو برخوا چې دغه د اپوزیشن گوندونو اتحاد په ملک د گرانی لعمله د حکومت پر ضد شروع کړی دی. په دې اړه باندې تفصیل د غلام غوث ناورو.
د جنوبی پنجاب په ډیرا غازی خان کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په هیواد کې د ګرانۍ راوستلو او د حکومت په نورو پالیسیو نیوکې وکړې. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت په لړ کې د جمهوریت تحریک دریز بیا تکرار کړو او وی ویل چې په هیواد کې د ولس د خوخي د حکومت او رښتینی جمهوریت راوستلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي.
اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی.
که حکومت وی نو ستاسو د ووٹ په بنیاد بوي، لیکن که ستاسو رائے غلا کیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسي جابر او ناجایزه حکمرانان مسلط کیږي، نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے.
د مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف هم په ډیر غازی خان کې دغه جلسې ته وینا وکړه او هغه په هیواد کې د ګرانۍ په حواله د حکومت دریز رد کړو چې ګنې په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ لوجې په پاکستان کې هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیات شوې دي. شاباز شریف وویل چې د پاکستان جمهوریت تحریک د سوري لاندې به د حکومت په ضد ولس راپاسوي او حکومت به رانسکوروي.
بنگلاديش مې مهنګاي 5% څخه کم هه.
بنگلاديش کې ګراني د 15% نه او په سریلانکا کې د 6% نه کم ده او په پاکستان کې د 14% نه هم لوړ شوې ده. د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې ګرانۍ په ضد راپاسي او د دې ظالم حکومت د ختمولو لپاره خپل آئینی او سیاسي اختیار وکاروي. مونږ به په شریکه د دې ګرانۍ او ظالم حکومت په ضد مارچ کوو.
هم ملکر اس مهنګائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے.
خدا پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو تر دې وړاندې په بیا بیا په 2013 کې په ترسره شوی انتخاباتو کې په اوی د ټګۍ کولو تورونه رد کړی دي او وفاقي وزیرانو دا هم ویلي دي چې دا وی حکومت به خپل 15-کلنه عیني موده پوره کوي. خو په پی ڈی ایم کې شامل غوندونه غوښتنه کوي چې موجوده حکومت دې استعفا ورکړي او په هیواد کې بیا انتخابات ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا خود حکومت مخالفه اتحاد او چې په ملک د ګرانې پر ضد چې کوم حکومتي اقدامات دي هغه غندل او په دې موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د شماریاتو وفاقي ادارې خپل ونید راپور کې ویلي دي چې ملک د ګرانې شرا 13 هفته د 1.23 زیاتوالي سره 14.13 رسیدلې ده او د بجلی نه علاوه بنیادی د خوراک څخه یو شمیر توکو نرخونه زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت مخالف ګوندونو وار له مخه په ملک کې احتجاجونه پیل کړي دي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان دا راپور ورو.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې پاکستان بیور اف سټیټسټکس شمیرو تر مخه چینې چې د هر کور ضرورت جوړ شوی دی په ملک کې پوړمبیزل 1.25 او 1.40 روپو کیلو ته رسیدلی دی، کوم چې د سرکاري نرخ خوښه لس کم 100 روپو نه خوښه 150 روپې ګران دی. دغه نه علاوه د دغه ادارې شمیرو تر مخه په ملک کې د خوراک خاک او نور توکي هم بای لوړ شوی دی. دا چې د حکومت او بیا په خصوصي توګه وزیر اعظم عمران خان د بیا بیا نوټس اخیستو د ګرانې د قابو کولو او عام اولس ته د ریلیف ورکولو داو باوجود ولی دغه سیزونه د ارزانه پځه گرانیږي او نرخونه په بر روان دي. نو پیخور په هنتون کې د معاشاتو ماهر استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان په دې باب لوای چې خو د حکومت خپل کمزورې دي او بل په نړۍ کې هم داسې حالات راغلي دي چې معیشتونه اغیزمن شوي دي.
کووډ راغلو او د کووډ په وجه باندې چونکه د ټول دنیا کې کاروبار چې کم دی هغه ټپ ودرېدو، لاک ډاون شروع شو او پاکستان اکانومي یاسې هم چې کم دی یو کمزور اکانومي ده. نو ظاهره خبره ده د کووډ نه مونږ هم متاثر شو. دې سره سره نور مسایل هم دي د پاکستان د اکانومي چې هغه کنټریبیوټ کوي، لکه مونږ پاور شارټیج وګوره، زمونږ انډستریلایزیشن وګوره، روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز د مختلف چیزونو، خاص کر د فوډ آئٹمس یا نور کم داسی اسینشل آئٹمس دی د اغی رازی او د اغی په وجه باندې مختلف کرائسس چې کم دی په ملک کې شروع کیږي.
بلخوا ته ملکی کاروباری او صنعتکار طبقه سره نظر لري. نو د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس په خوانی صدر او صنعتکار زاهد شینواری مشال لیډو ته وایي چې دغه ګرانه او بیا په خصوصي توګه د ډالر نرخ سیوا کېدو په تجارت ډیر منفی اغیز غورځولې دي او د دوی تجارت د وړاندې په نسبت ډیر اغیزمن شوی پدې دي چې دا صوبا قدرتي افتونو تر هغه غره هم ځپلې ده او اوس ګرانه هم
ټول تقریبا 80% چې دا انډستریل را میټیریل او کیمیکل چې دا امپورټ دي نو هغه ډالر ګرانه دوه په وجه باندې هغه موږ ته ګران پریوزي. نو دا وجه باندې موږ ته د ډیوریشن فائدہ نه ملاویږي او د پوجه باندې موږ باندې ایکسپورټ هم نه زیاتیږي. نو دا زمونږه اکانومي لپاره یو ډیر لوی دچکا ده او د پوجه باندې زمونږه مارکیټ چې موږ چې کومه سرمایه ده هغه منځ په منځ نیمه شي کنه، ځکه چې کوم کار مخه موږ په زر ټنه کار بکولو په کال کې په 1 کروڑ روپۍ، نو هغه زر ټنه چې دی اوس په 1.5 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپۍ باندې کیږي. نو موږ د خپل سرمایه ځای په ځای ختم شوی کنه، نو د ډیر نقصان نو موږ ته رسیدلی اکانومی ته او تجارت ته او انډستری ته.
دغرنګ په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونه چې سو سواره د ګرانې پر ضد د ملک په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کړی دي، حکومت ناکامه او ناپوهه بلي او وایي چې دوی هیڅ د ملک د نظام په چلولو نه پوهیږي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زاید خان په دې باب لوایي
د دې حکومت کم خیال کړي ترانسپرنسي انټرنیشنل وی چې د نورو حکومتونو په دې کې ذات کرپشن روان دي کی او هر یو سیز روز په روز ګرانی کی تبعی قومه تبعی ته مخامخ کړي دي. عجیب غونته خلک دي چې دا وایي په دنیا کې دومره ګرانی نشته چې سونه زموږ په ملک ده. دا لاجی کاډو دی نه چې په دنیا کې ګرانی زموږ باندې ګرانی دي. خدا دومره بدقسمت قوم دی سلیکټس په داسې سړی مسرت کړی چې هغه ډېر ناهله دی او دغه ناهلی په وجه باندې ډېر سخت حالات دي. دا کم ګرانی دا بالکل ظلم ډېر زیاتی دی.
د غرن د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دریز لري چې ټول نړۍ کې د کرونا وبا له وجې معاشي تنګسیا راغلې ده او د دنیا مضبوط معیشت والا هیوادونه هم اغیزمن شوي دي. نو ځکه د پاکستان په کمزور معیشت هم د دې بد اغیز راغلې دي. دوی په تیر حکومتونو د غلطو پالیسو درغلو او بډو رشوتونو تورونه هم لګوي او هغوی د کمزور معیشت ذمہوار بلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تیم لري.
تاسو مشال رادیو ته وګی په کراچۍ کې میشتو بنگالیانو د اکتوبر په 1 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. یاد غونډه د پاکستان بنگالی اکشن کمیټه په نوم اتحادی را جوړه کړې وه. د غونډې په وخت د بنگالی اکشن کمیټه مشر فیروز بنگالی مشال لیډیو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې دلته اوسیږي خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دي پیژندلي. دوی شناختی کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنگالیانو شناختی کارډونه بلاک کړي چې جوړ شوی وو. د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید سمود وړاندې په کراچۍ کې یو خبري غونډه ته ویلو چې کابینه به د بنگالیانو د نورو هیوادونو وګړو ته شناختی کارډونه ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه کوي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نادری خان راکړي.
دا غونډې په وخت د پاکستان بنګالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنګالی مشال یډیو ته وویل چې دوی د کلونو راهسې دلته اوسیږي، خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلې. د دوی شناختی کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنګالیانو شناختی کارډونه یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو.
پاکستان میں جو بنگالی برادری آباد اس وقت
دی وایي چې هغه بنګالیان چې په پاکستان کې ژوند کوي هغه د یو هیواد وګړي هم نه دي. زموږ په لکونو ماشومان یوازې د شناختی کارډونو نه درلیدلو له امله خپل زده کړې نشي کولی. د دې زموار څوک دی؟ زموږ په نسل کې نه ډاکټران، نه انجینران او نه وکیلان شته. موږ غواړو چې په پاکستان کې د نورو خلکو په شان بنګالیانو ته هم یو شان حقونه ورکړي. د دغه غونډې را جوړولو یو بلغړی محمد سعید بنګالی بیا مشال ریډیو ته وویل چې زموږ د دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی، خو نن هم موږ د بهرنیو کډوالو سره شمارل کیږو. زموږ سره به دا ظلم تر کومې روان وي؟
هم لوگ آنے بڑے مجبور کی وجہ سے آئے تھے، خوشی سے
دی وای چنن مونږ دلته په مجبوری راغلیو، هیڅ څوک په خوخه نه دی راغللی. بنگالیان د پاکستان په جوړیدو کې شاملو او نن هم بنگالیان د هیواد په اقتصاد کې مهم لاس لري، خو بیا هم مونږ پاکستانیان نه یو او نادرا هم عجیبه قانون لري. شناختی کارډونه نه جوړیږي، د پلار شناختی کارډ باندې جوړوي، که د پلار شناختی کارډ جوړ کړي نو د ماشومانو شناختی کارډونه نه جوړوي.
باپ کو نہیں ملتے، باپ کو ملتے پہ بچہ کو نہیں دیتے.
ونڈیتا د پاکستان بنگالی ایکشن کمیټه نورو غړو هم ویناګانی وکړي او د پاکستان مرکزی حکومتی نیوکی وکړي. هغه په وینا بنگالیان په پاکستان کې په یو سل شلو ځایونو کې ژوند کوي، خو حکومت په پاکستان کې او په ځانګړي توګه د سن په کراچۍ ښار کې د لکونو پاکستانیانو بنگالیانو په ضد ګامونه پورته کوي. هغه ویلي چې زموږ دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی او نادرا زموږ په لکونو ځوانان او لونه چې عمر نه د 1300 کالو زیات دي له شناختی کارډونو محرومه ساتلې دي. بلخوا د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د روان کال په اپریل کې په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې ویلي وو چې کابینه به د بنګالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د شناختی کارډونو ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه وکړي. د کورنو چارو وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولی. شیخ رشید زیاده کړې وه چې د نادرا لخوا د کومو بنګالیانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي، دا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو او په دې کې د نادرا د افسرانو په ضد ګامونه هم پورته کړی شوي دي. په 1971 کال کې د بنګله دېش له جوړېدو وروسته په لکونو بنګالیانو خپل کورونه پریښودل او کراچۍ ته کډه شول. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پخوانی اداري نارا د ریکارډ لمخه په کراچۍ کې د بنګالیانو شمیر 11 لاکه دی، خو د بنګالیانو اکشن کمیټې په وینا دا شمیر په کراچۍ کې 2 لاکه او په ټول هیواد کې 15 لاکه دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالان وایي چې په دې سیمه کې په 13 موده کې د نامنې او په ځانګړي توګه د هدفي وجنو پیښې یوارې بیا زیاتې شوې دي او په کې عام وګړي او عسکر دواړه په نخښه کېږي. د دوی په خبره د حالاتو د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. شمالي وزیرستان کې پروان کال کې 55 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان چارواکي وایي چې په قبایلي د لو کې تر ډېره امنیت ټینګ کړی او هدفي وجنې اکثره د ذاتي دښمنیو له وجې هم رامنځته کېږي. پدېړه تفصیلی راپور انیسا اجمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان چارواکي په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو خبرې کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو او کاروایانو باوجود هم په دې سیمه کې تر اوسه په ځایي خلکو او عسکرو بریدونه او په خاصه توګه هدفي وژنې دوام لري. د اکتوبر په 9 په میرعلي کې وسلوالو د بنو یو اوسیدونکي او دکاندار میرولي په هدفي برید کې وواژه. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې 55 پیښه ده. دغسې په میرعلي او دوسلي کې د اکتوبر په 15 په 3 جدا جدا بریدونو کې درې ځای اوسیدونکي وشل شول. په شمالي وزیرستان کې خبريال سفتر داور د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د ځلې خلکو ته د امنیت لپاره د پوځي عملیاتو کډوالې لوجې زیانونه رسیدلي، خو دغې قرباني او اغسي نتیجه ورنکړه.
شمالی وزیرستان کے خود آپریشن مخکی چکم حالات ہو آغا وقت کے دوا چھے ڈرون اٹیکس ہو ملٹری آپریشن باقی تھے او دھماکے او پورا درشن ٹارگیٹ کلنگ چکم اس روان دے نو چکل آپریشن ہو شو نو خلق آئی ڈی پیس وال دیر دیا تو تکلیفوں نے تیر کرد آ وقت کے اصلی ہم اچھتے کڑے خلقونا چکم کلچر سطح بندی ساتھ لیوی بیا ہو سا مر جرم ہو شو اے باوجود ہم آپریشن نا پاس یوسو میاشتے ہو امن و امان ہو بد امنی دیر تقریباً روزانہ یو دعا کے سنا در کے سنا کی گی پیو نام بلب نام بندے خلق وجل کی گی خلق ہم سمر دی داغا ڈر جات تنگ شوی دی داغا دوائی چی یار مونگ ڈیر قربانی وکڑے پکار دی چی اس دلتا مونگ امن و امان سر جون تیر کو خو
د پاکستان بشری حقوق کمیشن دروان کل د جون په 13 په یو رپورٹ کې ویلی وو چې پروسه کال په قبایلی سیمو کې د تراګری پیخې زیاتې شوې وې، خو د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې د تراګری کچا ټیټه وه. دغه سی په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې یوازې په عام ولس نه بلکې په امنیتي ځواکونو هم د بریدونو زیاتېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د اکتوبر په 20 پر اسمک د تخیل او میرعلي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه وشو چې پکې دوه عسکر ووژل شو او یو زخمي شو. مدنی فعال عادل داوڑ وای چې قبایلی ضلع او په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان کې خلک د اندېښنې لري چې په دې سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو پیلول لپاره یو وار بیا د حالاتو خرابولو هڅه روانه ده.
لکه په وزیرستان شو یو ډیویژن فوج ده، د باوجود مطلب نه څوک په بازورې شه محفوظ دي نه په کېرې شه محفوظ دي. د خلکو په ذهن شه دغه سوال پیدا کېږي چې یا هو مطلب د گیم شه دی په خپل ملوث دي او یا په دې په دغه شه ناکام دي. نو دولته کې د خلکو سره دا ویره ده چې دا چیرته دی بل د جنگ یو پروجیکټ او خسته ده بیا یو نوو گیم شری کېږي.
د ریپورټونو لمخې په شمالي وزیرستان کې تر ضرب عصب عملیات وروسته 409 کسان په هدفي بریدونو کې وشل شوي دي چې پکې د سیمې مشران، افسران، ځوانان او ښځې شامل دي. په دې سیمه کې د هدفي بریدونو خلاف ځایي خلکو سووار احتجاجونه کړي او له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلع کې امنیتي حالات دومره خراب شوي چې څوک یې پوښتنه نشي کولی.
کې شروع شو او یا اوسه پورم التا غن پېتا ورسه دونه اعلی کنټرول کړل. داسې د شمالي وزیرستان د زربازه په پرشن په 2014 کې شروع شو او نو دلته اوس بیا د دې چې د خلکو د پښتنې اګ جوړیږي چې خلک دا پښتنه او کی چا یا حکومت د دومره توانونه وکړل، د ځانیم وکړل، د خلکو یم وکړل، دومره تکلیفونه خلکو ته ملاو شول، زمونږ په خلکو باندې معلومه او نامعلومه بے عزتیانې تیر شوې. نو په دې کې اوس بیا داسې حالات راتلل، آیا دلته بنیادی طور باندې علت څه دی چې دا حالات نه کنټرول کیږي؟ دخشی باندې اوس چې څوک هم دا سوال پورته کوي، څوک دا خبره کوي، بس هغه خلک به هم یا پکې په دغه هدفي وژنو کې یا به شهیدان کیږي. لکه د مخکې ورځې نور اسلام او داسې نور ډیر ملګري تاسو وینئ.
په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د تنظیم مشر نور اسلام داوړ د اگست په 20 وشل شو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړ او وایي چې قبایلي سیمې یې تر ډېره له وسلوالو پاکې کړې دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان سره مو سووارې د خبرو هڅه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. البته نوموړي راته څه موده وړاندې ویلي وو چې دا خبرې ناسمې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بیا پرسې شوي دي. شاهد علي خان زیاته کړې چې په سیمه کې اکثره هدفي وژنې د خلکو ترمنځ د ذاتی دشمنی او لوجې کیږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لری ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال لريو ته وګي ورزو باجوړ تا د باجوړ خلک وای د سیمه کې تر دې وخت دا دوا سب ډیویژن ندی باید دا سلور کل شي. خلک وای آبادی د یو لسو لکو نه پورته ده خو د سب ډیویژنونو د کموالي له وجې به راتلون کې بلدیاتي نمائندگانو ته په ترقیاتي کارونو کې مشکلات وي. د باجوړ په دوه سب ډیویژنونو کې خار او ناوګي شامل دي او سب تحصیلونه یې اته دي. خود بلدیاتی انتخاباتو د قانون سره سم تحصیل چیرمین با د سب ډیویژن پساتوی. نو باجوړ کې با دوه تحصیل چیرمینان جوړیږي. شانواز ترغزی د سه ځای خلکو سره خبرې کړي او هغوی ورته په دې راپور کې دا ویلي.
د باجوړ خلک غواړي په دغه ضلع کې د تحصیل یا سب ډیویژنونو ته د څلور کړی شي. د شماریاتو د ادارې لخوا د 2019 په سرشمیرن کې د باجوړ آبادی 10,000 کم یولس لکه ښودل شوي، خو باجوړی وایي دغه شمېره د 2,16 نه زیاته ده. د ټرایبل یوت فورم مشر او د باجوړ اوسیدونکو ریحان زیب خان د اکتوبر په 13 مشال رډیو ته وویل د دوی دغه غوښتنه د ډیر په خوره هڅه را روانه ده.
زمنګ د باجوړ ډیر کوم لري پرتیسمین او تخبه اکسس هم ډیر رانیږي. ګډ ډیماند چې کم اس کم دادي څلور کړی شي، یو خو به لوکل بورډز کی نمائندګي هر زه ته ورسیږي کنه هر علاقې ته کم چې لري پرتیسمین باجوړ او دویم دا کم چې ایڈمنسټریټیو مور دی هغه په هغه باندې تقسیم کړی شي.
د باجوړ د سب ډیویژنونو د شمیرې د زیاتولو لپاره په صوبایي سیملې کې د قسمینه د صوبایي سیملې غړي سراج الدین خان هم یو نوټس جمع کړی او پکې غوښتلی د نور قبایلی ضلعو په شان دي د آبادی په بنیاد باجوړ کې هم سب ډیویژنونه زیات کړي شي. په باجوړ کې سب تحصیلونه یا واړه تحصیلونه اته دي. په دې کې څلور سب تحصیلونه د ناواګۍ سب ډیویژن سره او څلور سب تحصیلونه د خار سب ډیویژن سره تړلې شوي. د هجان هم د باجوړ اوسیدونکو دي د اکتوبر په 13 مشال رډیو ته وویل
دلته دوه سب ډیویژن دي او اته تحصیلونه دي. سلارزو تحصیل چې دی هغه او بیا دغه شان د ماندل په منځ کې تقریبا 50 کیلومتره فاصله ده، خو ماندل تحصیل چې دی په سلارزو پسې تړلې دي. ناوګۍ سب ډیویژن کې برنګ کم چې د درګۍ سره لګیدلې دي او بل سره چې دی 400 تنګي سره لګیدلې او دریم بارډر چې کم دی هغه د بډخیل سره لګیدلې. نو دغه علاقې د ناوګۍ سب ډیویژن سره تړلې شوې دي.
د بلدیاتی نظام د قانون سره سم تحصیل چیرمین به د پوره تحصیل لپاره انتخابیږي. دا چې اوس مهال چې بلدیاتی انتخابات اعلان شوي نیټې مقرره شوي. د پیښور د الیکشن کمیشن د صوبایي دفتر مشال رډو ته وویل شو تر انتخاباتو پورې د انتخابي حلقو زیاتولو او یا کمولو او یا پکې د ووټر لیستونو په بدلونونو باندې ځل لګیدل دي. اوس پکې هیڅ رقم ترمیم نشي کېدلی. البته کله چې انتخابات وشي خلک دوی ته درخواست ورکول شي او په هر جایزه خبره وي د قانون د لاندې کاروایی کیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
درنا پلور.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د د دولسمه وجود خبرونه پس په هم تاسو ته یو شمیر راپورونه په دې خبرونه کې لرو چې به کې مهم موضوعات د افغانستان په اړه دی. یو تر ټولو نه چې کوم یو راپور دی چې اصغر افغان چې د افغان کرکټ لوبډلې یو ستوری دی هغه د کرکټ د دې سیالونه د انټرنیشنل یا د نړیوال کرکټ نه خدای پاماني کوي. دا راپور را سره هم شته د خبرونې پرسته نیمایي ته که غوږ شوي او را سره پاتې شوي دغه راپور به هم وري. نور موضوعات هم شته خو اول د 12:30 د خبرونو رنډیز د بوریوال کاکړ نه.
پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې په ملکي د رښتونی جمهوریت ترمنځ تکول به مبارزې ته دوام ورکوي. د خبره د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ډیر غزي خان کې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي یو ځل بیا تور پورې کړی چې په درغلیو راغلي اوسنی حکومت هیڅ قانوني حیثیت نه لري، خو تحریک انصاف حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې خپلې درغلۍ پټول غواړي. د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه پنجګور کې 14 لړ تر لږ 2 تنه وجلي. د پولیسو چارواکو په وینا د اکتوبر په 1 ناوخته سوي دي 14 کې 2 عام کسان وجل سوي او د ملیشیا ځواک 3 عسكر ټپي سوي دي. چا د دې ذمہواري نه منلې. د پاکستان په کراچي کې میشتو بنگالیانو د شناختی کارډ نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی. دوی د اکتوبر په 1 د کراچي پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دوی ته شناختی کارډونه ورکړي. بنگالی ایکشن کمیټي وای په پاکستان کې د دوی شمیر 15 لکه دی. برتانیا وای له افغانانو او په ځنګړي توګه افغان ښځو او نجونو سره څه باندې 8.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا خبره د برتانیا د حکومت د اکتوبر په 1 ناوخته د بوریس وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله په خبر شوی بیان کې راغلی ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست 1 نیټې راهیسې 201 میټریک ټنه طبي توکي افغانستان ته لیږل دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي په 12 پروازونو کې افغانستان ته رسیدلي دي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز کپ کې نن انګلینډ له سرلنکا سره لوبه کوي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 9 پیلېږي. پرون په لومړۍ لوبه کې افغانستان نامیبیا ته په 2 منډو ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې نیوزیلینډ له هند څخه په 8 وکټونو لوبه وګټله.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اوریدو. د خبرونه موضوعات ترازو د بریتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د سباند 8.5 میلیون ډالر مرسته شمنه کړې ده. د غمرسته د جی 20 سرمشري دی په دویمه ورځ اعلان شوې. خاغلی جانسن د جی 20 یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو څخه وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 سرویختمه ورځ ده چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځو ته د تګ اجازه نه لري. سفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د برېټانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه. په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 301 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوې. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلي چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیون ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو 2 غونډه پرون د ایتالیا پلازمېنې روم کې پایته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې لښ پګم ټولګي پورته د نجونو خوانزي د طالبانو د حکومت لخوا ل 15 ورځو راهیزه تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د خزو د حقوقو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون لمشر شهرزاد اکبر او د خزو د حقوقو فعال زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټوئیټر کې کمپاین پیل کړي، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالی یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټوئیټر اکاونټ خبر کړي، د جیشل پر مشرانو غږ کړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجله مسله ده. مونږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ 121 کلو هرتز. لنډې سپې 2113. 15,000. 13,500. اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، د اکتوبر 18 په ټول نړۍ کې د غربت د خاتمې د نړیوالې ورځ په توګه ولمانځل شو. نړیوال بانک ویلي چې په ټول نړۍ کې تر 100 میلیونو پورې خلک د کورونا وایرس په بالا وجه بې وزله شوي، چې پکې زیاتې شمیرې د جنوبي آسیا او افریقایي هیوادونو دي. ځینې راپورونه او څېړونکو وایي چې په پاکستان کې په غربت کې اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره د دې هیوادو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې له وړاندې څخه د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب و، خو د موجوده حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د غربت تر کرخې لاندې درجه کې ژوند کوي. خو بیا حکومتي غړي وایي چې له بېوزلو سره د مرستو او د اقتصاد ښه کولو لپاره یو شمیر منصبي پیل کړي دي. د انیس اجمل دا راپور د غربت د نړیوالې ورځې په مناسبت په د اکتوبر په 18 خپور شوی، په تکراری توګه درته نن بیا وړاندې کوم.
هر کال د اکتوبر په 18 د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په ګډه مسل کول د دوامدار غربت خاتمه او د خلکو سمکې درناوي کول دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه د غربت ختمولو نړیواله ورځ په لومړي ځل د 1980 کال د اکتوبر په 18 لمانځل شوې وه. په دې ورځ په سلګونه زره کسان په پیرس کې د شدید غربت، تشدد او د لوږې متاثره خلکو ته د پیرزونو وړاندې کول لپاره ورغونډ شوي وو. له هغه راهیسې هر کال د اکتوبر په 18 له بېوسله خلکو سره د یووالي او د غیله لپاره شوي شمنې تاسو کیږي. دا چې د غربت لوی وجوهات سوي، په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې جنگي صورتحال، د حکومت اخراجات زیاتېدل، د اقتصادي ستونزو له بجې پورونه نه ورکول او په هیواد کې سرمایه کاری نه کېدل د غربت لاملونه دي. نوموړي زیاته کړه دا هغه وجوهات دي چې له بجې په پاکستان کې هم د خلکو ژوند له مالي مشکلاتو سره مخ شوی.
چونکہ جنگی صورت حال ہم اوسم پہ بولے چې افغانستان نه د نور زین مستزین وازونو چتیږي چې راغې په وجه باندې پاکستان کې د امن ته خطر چي ده. نو اغم شته دا یو دغه جنگی صورت حال ویل شي. بل طرف ته ډالر قیمت دومره زیات پوخت چې پاکستان اوس په اسانه امپورت څخه بهر نه شي کولای او ایکسپورت څخه پاکستان څخه کیږي. نه درین طرف ته دا وی چې په دې صورت حال کې چې کله جنگی هوندي صورت حال یو امپورت ایکسپورت امپورت څخه کیږي، خو دا به پیمنٹ نشي کېدی، دا فرضو پیمنٹ نشي کېدی او ایکسپورت نه څخه کیږي. ناغه دوران کې پاکستان کې سرمایه کاری نه کیږي. نو درې مړه وجوهات په یو ځای کار کوي او په داسې وخت کې کار کوي چې د پاکستان د غریب چې کوم تعداد دی هغه سیوا کېږي لګیا دی.
خو بیا ځینې نورې ادارې د غربت زیاتېدو لامل وبا هم یادوي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه د نړیوال بانک په حواله لیکلي چې د کورونا وایرس وبا د اغېز له وجې د اویا نه واخلي تر 100 میلیونو پورې خلک بې وسله شوي دي، چې پکې زیات بې وسله خلک په جنوبي ایشیا او افریقایي هېوادونو کې مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې د 2014 کال په جون کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې 90% په قبایلي سیمو کې بیا دریاویا او په خیبر پختونخوا کې 90% خلک له ګڼ اړخیز غربت سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې د پاکستان د ترسیلاتو او برآمدادو له لارې آمدن ته زیان رسیدو او د حکومت د ډیمانډ مینجمنټ یا د ضروریاتو نظم ناسمې تګلارې له وجې د پاکستان اقتصادي حالت خراب شوې ده.
پی ٹی آئی گورنمنٹ دیو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی دیو دا او داغی سرا صدا سے سٹیبلائزیشن پالیسی فسکل منیٹری پالیسی کی دا سے سٹیپ آگی اغستری چی داغی سرا بیروزگاری ہم سوا شوی دا مہنگائی یعنی گرانوال ہم سوا شوی دے تاسو کو گورے نو سبسڈی ویڈرا شوی دا ٹیکس ریٹ سوا شوی دے دو سو پورے انٹرسٹ ریٹ ہم ڈیر سوا او ایکسچینج ریٹ چی دے نو ہگا ڈی ویلیو شوی دے دا ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی سرا کار خبر ادا چی اقتصادی پر مختگ ہم کم شوی دے چې کله اقتصادي پرمختګم نه ګرانواله می او بیروزګاری می مخکاره خبره چې دغه سره غربت کې اضافه کیږي.
په جون کې نړیوال بانک په یو ریپورت کې ویلي چې په 2020 کال کې په پاکستان کې غربت لسلور اشاریه سلور فیصد څخه 15.4% ته لوړ شوې ده. د ادارې په خبره ل 2 میلیونو څخه زیات خلک د غربت تر کرخې لاندې درجه کې ژوند تیروي. په خبر پښتونخوا کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې په پاکستان او په ځنګړي توګه په خبر پښتونخوا کی لوړان دینه د نام نه لوجې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب شوی وو او په دیرستیو سو کلونو کې بیا د ګرانې بیروزګاری پاکستانی روپې نرخ پرې وته لوجې ورته نورم زیان ورسېدو.
چې کله موږ خپل کرنسی چې کوم دی ډالر په نسبت باندې راغوزار کو او دغه بنیادی مقصد دی چې موږ تجارت سیوا شي زموږ ایکسپورت سیوا شي خو د هغه د وجې نه زموږ چې کوم قرضه ده ته هغه بوج په باندې سیوا شي او بد له بده مرګه زموږ د ایکسپورت حالت داسې دي اگر د کرنسی د وجه چکم ده نو نسی واقعي افغانستان کې د اوس ریسن حالات تي یا انډیا سره د پاکستان چکم حالات تي زمونږ جي تجارت او اگر د پولیټیکل سچويشن نه موجودا کولې شو خو د افغانستان د حالاتو د وجه او زمونږ د انډیا سره چکم حالات تي اگر د وجه زمونږ اقتصادي جي مخپوکته روان دي مخبره نه دي روان.
د پاکستان د نیوز رسپانی د جون په شلمه په یو ریپورت کې لیکلي چې په تیرو دوه لسیزو کې په دې هواد کې سالانه سړی سر ترقی په اوسطن ډول واسي 2% وا چې د جنوبی ایشیا د اوسطن پرمختګ په لحاظ سره تر نیمایي لګوا. ریپورت د دې لاملونو غیر دوامدار لوی اقتصادي تګلارې او په سرمایه کاری او برآمدادو انحصار نه قبلیات کړی دي. د سپتمبر په 28 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په هیواد کې غربت کم شوی دی او په 2013 او 2019 کال کې شوی د سروې لمخې 21.9% خلک د غربت له کرخې لاندې ژوند تیروي چې په 2015 او 2018 کال کې د 3.3% شمیرو په نسبت پکې 2.4% بهتري راغلې ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت پر مهال ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده. خو بیا حکومتي غړي وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې خراب دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری لپاره د حکومت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د احساس کفالت پروګرام ځوانانو ته د روزګار او د وړو کاروبارونو لپاره د قرضو ترڅنګ د سرمایه کاری یو شمېر صبح پہل کھڑی دی
71 سال جو ہے نا نور خلق حکومت نہ کڑی ادھر کال عمران خان ہو اور 71 کال ابو چلین اخو یو سر پہ نہیں ہے گناں تھا ہولے تو بیلے ڈیمون شروع شو 13 زمنگا سنتی سے انہوں نے جوڑی گی 19 زمنگا سمال انڈسٹری سٹیٹ جوڑی سواد موٹر وے جوڑا شو دا ایکسٹینڈ کی گی الحمدللہ 24 بلین منگا انٹرسٹ فری لون ورک اوپر دی کے یوت پر 4 بلین چاہیے آن لائن اپلائی کولے شی 20 لاکھ روپے دا گئی تھا 2 کروڑ پورے ایس ایم ای تے منگا انٹرسٹ فری لون 10 ارب بغیر سینکشن شی دی دغه رنگ په کورونا کې چې کوم بزنس خراب شي دی 10 ارب روپے غیر پر شي ګرانه خو په ټوله دنیا کې دغه داسې ملک مال خو چې حالت ارګانی دی.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 28 یوې غونډې ته ویلي وو چې کده هیواد آبادی هم دغه سي په زیاتی دوی او د فصلونو پیداوار کم وی نو دا هیواد پر اتلونکو سوکلونو کې لکات او غربت سره مخامخ دی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ
کې مونږه تدقیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو ستاسو په مې بل راپور تر اگرم. ل سرکاري ارکانو سره سم د روان کال تر مې میاش پوری د پاکستان په سپریم کورټ کې شاوخوا یو کم 50,000 مقدمې پرتې وي او لای فیصله نه ده شوی. همدارنګه د عدالتي پالیسۍ په اړه قومي کمیټې تیر کال په اگست کې ویلي ول چې په سپریم کورټ کې د صوبو په های کورټونو، وفاقي شری عدالت او ضلع عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیون زیاتې مقدمې یا قضیې د فیصلو په انتظار دي. دا چې په پاکستانی عدالتونو کې ولې دومره زیاتې قضیې د ځنډ ښکار دي په اړه شاهین بونیری تفصیل راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موري زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو ولا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې، د پاکستان په نظام باندې، هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوسم انفورس ډیسپیرنسز ولا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي، دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. به دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کې سونه کلونه کلونه چلیږي، په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مې په میاشت کې ښکاره کړې ده چې 9,000 مقدمې مخې ته پرتې دي خو لا څه پریکړه پرې نه ده شوې. پوښتنه دا ده چې عدالتونه ولې په وخت مقدمې نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډېره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
کی غټ مسله دا ایف آی آر اکثر کم پکې سم کې ایف آی آر درج کی بل کوټ باندې پریشر اندې له ججانو کمې دي د کې شخص نشتا سو لز دوله ججان پکار دي په پېښور های کورټ کې هغه اوس پورې هغه نه دی پوره شي او دا اکاونټیبلټی کورټ په تاسو هم چې خپل چیف جسټس باغې باندې نوټس هغه شته چې راځي اکاونټیبلټی سم چې نیپ کې سونه دي دا وړه نه کی بیا وتا غوي چې راځي لغ نشتا عدالتونه نشه خا عدالتونه او تبعوي 30 کوټونه به جوړ کړي 30 کوټونه کې بیا غي چې دا خو مشور په دې باندې ماره بونو روپې راځي بیا هم نه چیرې لس کوټونه به جوړ کړي لس چې بیا جوړ کړي بیا غي ته ججان نو
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ په خواني قاضي شرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونږ د ملک تفتیشي عمل چې دا نو هغه ډېر زیات نه حلوه خپل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جعلی شهادتونه پیدا کی بیا هغه ثابتول نشي. کریکټ پیټیشنز کیږي، کریکټ پیټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې دا غیر قانوني او عیني طوري وزیماری هغه هغه سرته ونرسي. که فرض کړه عدالت دا پته ولګي دا چیر دې فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی، غلط کار کړی، په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي په اوسه پورې چام لکه یو سړی دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قومي کمیټه تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې پرتې دي چې لا څه فیصله ورباندې نه ده شوې.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوستا خوستوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې د غلطه کې چې کوم ولسته هغه ته بشري مرستې نه ورکول کیږي او دوی د ادارو نه او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د بشري مرستې او مالی مرستې ورکړي. نجیب الله خیل په تفصیل لري.
په خوست کې ناروغان او ناروغلرون کې له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي لدې کبره چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغلرونکو یاد سرګندونې مشال رادیو سره په خبرو کې شریک کړي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې په ټرافیکي پیخه کې په خټه پښوي او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انډو یا مصاب دا خدمات د ټولنې خلکو د پرواه کې ځکه ټولنه ډیره غریب او په ډیر فکر کې سبا کې فکر وکړو دی او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلکو غوښتنه لري، نو د ټولنې ژوند چې د مبادا لري او د پېښې نه کم چې د شپه دې پره
سرالدی چې د مسؤلین په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې په خوښه شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داس روغلی یم چې یو مریض بده بیا د دملې په کړای کې پارخ ده، دا بیا به ډاکټر ته وروړه بیا وایي چې دا غلاري ټبه دا به او تلاس میاشته دوایی پخوره، او تلاس میاشته دوایی بیا خو میگه دومره غل نواستو پیک نلاری چه دا دوایی پو پیسه او خلی. زه دا غلو ما چه موتا دا سپرچه ولی کلاشی چه مثال دا او تلاس میاشته موتا دا دوایی لیانه میلاوشی.
دا ولایتی روختون دا بیرانه خونی نرس نجیب بدلونوایی دوی لشپاگو میاشتو راهی سه تن خواوی ندی اخیستی.
تونزه دیره خواری شویدی لکه دی دوده استونزوا او سوارا شویده دی درمال استونزوا درمال هم بسو سناسا رغلی دی منکرشو چه مریضان ته ورکلو بل دی موگ دی پرسنل چه دی شپیگو میاشتو ماش بند شویده توت پرسنل یعنی تر طول ماش چطنه دو ورکلو شوید.
ایوه میاشت مخ که کلا چه مشال رادیو ده خوز ولایتی روختون پا خدمتون و راپورت چم تو کرده وو معلومه شه ایوه چه یاد روختون درمل او دبستر ناروغانو لپاره دوره اینه لری او دبرخنا پا گردون نور و برخو که هم لپریمان استون دو سر مخامخ ده. پا اقا وقت که ده خوز ده ولایتی تخصصی روختون ده ناروغانو او بستر مریضان شمیر هم لک شوی وو. د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لګي شوې دي.
او موږ سره ازای مواد کې ام اس اف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ نه موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یې په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندره میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې ګرادا دوش او بل ماش د وشو می طرفه ټول کمانډونه ته نه ده ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالر مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر گل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، کرکټ نن سبا د شل اوریزه نړیوال جام روان دی او په هر ځای کې او په هر وطن کې، په خاصه توګه پاکستان افغانستان کې کرکټ ډیر مینوال لري. تاسو لپاره یو خبر را دی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ خبرګونونه راپارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر استعفا ورکړې ده. اصغر په نړیوال شل اوریزه لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډ لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره شي. سفی الله ستانګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
The last game for their former captain Ashgar Afghan.
د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمه او پخوانی کپتان په وګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شیبه وي، ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغونی غږې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیاتو مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ کوم، ځکه دا خبر مې چاته نه کوله، ورنه مې وختل چا ته مې کړې وای، دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي، او استاول په دومره وخت کې دومره زر دي دا پریکړه وکړه. وکله کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع ملي او سي زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ کوم، بازین ځوانانو په ورکپ کې هم موقع ملي او سي لوبو کې او دغه دی ورکپ پرشر وګوري، زه کم دا زمونږ آینده ده.
له نیمي بیا سره پروان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله، د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په دروښت بالونو دی ویش پګیزي او دریو سلوریزو په مټ یو دیرش چټکه منډي جوړی کړی. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دیرش تر رسیدي، په 2010 کال کې خپل لمړنۍ نړیوال شلاوریز جام ولوبو او د یو ورځنۍ لوبه پیل کال د مخه یعنی 2009 هم کې کړی وو. که څه هم د څو کال تر دې لوبه مخکې په ټیم کې وو او لوبه کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو، مبصرینو، چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغې د لاسترالونو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلی، خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه، ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کورودانۍ وایي، ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خبره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکینفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري، د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل، خو مخکې د ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تلې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې، ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپه غندې نړۍ په هر ګوټ کې، نو موږ همیش همدا کوشش کړی د بارم خلوبي کو میچو ګټو دې په مخ باندې مسکاره و.
اصغر افغان په ورځنیو لوبو کې نږدې 2.5 زره منډي جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1500 منډي د په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډي کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 2000 تر رسیدي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کیږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان ما ته په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغاړو تر هغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غواړه هم وو، او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پات شوی، په خپل لوبډل مشري کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د په مشري د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
سابا دنیا